द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
السلام علیکم سحر مو په خیر دا واشنگتن نیو تاسو د وایس اف امریکا ډیو خبرونه ته وګورئ نن د زیارت ورځ کال 2019 د جون د میاشتې 14 نیټه را د وخت په اسلام آباد کې د سحر شپږ او په کابل کې د سحر 8 بجې دي دلته په واشنگتن ڈی سی کې نن د شروع ورځ کال 2019 د جون د میاشتې 12 نیټه را او د شپې 9 بجې دي د وی او ای ډیو په دې خبرونه کې درته ز محمد عالمگیر هرکلی وایم او به مپام راکزوم د اوس وخت خبرونو سټکو تا د پاکستان وفاقی بودیجی یا بجټ وړاندې کېدو وروسته نن په ونډو په بازار کې تیزی راغلی او مارکیټ د 2.78 پوائنټونو سره برختلی پاکستان کې کاروباریانو د بجټ په اړه ګډوډ غبرګون ښودلی د بلوچستان چمن کاروباریان وایي د بجټ سره حکومت هر طبقې پاکستانیان مایوس کړي او د روسي سخت میزایلي دفاعي نظام بیا کولو پر سر د امریکا او ترکی تعلقاتو کې کړکیچ نور زیات شوی او د امریکا موقتی دفاع وزیر ترکی ته لیږل شوی خط په جواب کې ترکی ویلي د امریکا رویه نور د ملګرو نه ده پاتې او په هانګ کانګ کې د مجرمانو چین تر سپارلو قانون پر ضد راوتلي مظاهره چانو باندې پولیس د اوښ کې بیونکو ګازو او د ربړ د ګولو استعمال کړی چې د خبرونو تر مخه پکې 50 نه زیات کسان جوبل شوي دي امریکا په ټولو غاړو د صبر نه د کار اغستو غا کړی دا خبرونو تفصیل دا پا پاکستان کې تیر ورځ د بودیجی یا د بجټ وړاندې کېدو وروسته د پاکستان ونډو بازار کې تیزی راغلی او کے سی 100 انډیکس د 2.78 پوائنټونو سره برختلی د ونډو په بازار کې د سامانونو توانایي او د تجارت سټاکس هم زیاتې ښودلې پاکستان کې کاروباریانو بجټ ته ګډوډ عکس العمل ښودلې ډیرو کاروباریانو د مالیې راغونډولو نظام او پالیسي د یو بل نه جدا کولو فیصلې هرکلی کړې خو بیا اقتصادي پوهانو ویر هم څرګنده کړې چې روان مالي کال کې د مالیې راغونډولو غټ هدف ځان ته ښودلو سره حکومت ځان ته کار ګران کړی او دا به د حکومت لپاره ګران کار وي بلوریتا د پاکستان بلوچستان صوبې چمن خار کې کاروباریانو د حکومت لخوا په دې بجټ مایوسی څرګنده کړې او ویلي حکومت ورته د ژوند او د کاروبار یو اړخ کې هم اساني نه ده پیدا کړې د امریکا او د ترکی ترمنځ د روسي میزایلي نظام بای پر سر تعلقات تاوتریخوالی زیات شوي او د ترکی دفاع وزیر دیمت کې د امریکا ګواښونه رد کړي د ترکی دفاع وزیر هلوسی اکار ویلی د واشنگتن رویه دوستانه نه ده د امریکا موقتی دفاع وزیر پیټریک شانهان خپل ترکی سیال ته لیکل شوی یو وروستي خط کې هغه ټول جزئیات په ګوته کړي چې څنګه به امریکا ترکی د جدید F-35 جازونو نه محروم کړي او د ترکی پایلټانو به په دې جاز باندې روزنه هم ودروي انکارا د امریکا نه F-35 پر ډار نظر راتلونکي جازونه او د روس نه جدید S-400 میزایلي دفاعي نظام بیا کولو اراده لري خو د امریکا دفاع وزارت وایي د روسي ساخت دا نظام د دوی د دې جازونو سټیلت یا پر ډار باندې د نظر نه راتلو صلاحیت زیانمند کولی شي په هانګ کانګ کې د حکومت خلاف روانه مظاهرو د تشدد شکل اختیار کړي او امریکا په ټولو خواو د قلار اوسېدو د زغم نه د کار اغستلو غږ کړي د هانګ کانګ پولیسو د مجرمانو چین ته د حواله کولو نوي قانون خلاف راوتلي مظاهره چانو باندې د اوښ کې بیونکو ګازو او د ربړ د ګولو استعمال کړی د هانګ کانګ اوسیدونکو وایي د قانون معرفي کولو سره د قانون معرفي کولو سره د دوی بنیادي حقونه د خپل لاندې کیږي او دوی به نور هم د چینی تسلط لاندې راشي په واشنگتن کې د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ ویلي هیلری چې چین او هانګ کانګ مشران به د روانې مسلې حل راوباسي د مظاهرو په اړه صدر ټرمپ ویلي مظاهره چان په ډېر غټه شمېره کې بهر راوتلي وو او د پخپله دومره غټې مظاهرې چرته نه دي لیدلې د امریکا خارجه وزارت ویان مورګن آرټیګز په ټولو غاړو د زغم نه د کار اغستلو غږ کړی د یمن د خوا ګزار شوی یو میزایل باندې د سعودي هوایي ډګر په نښه شوی چې تر نه شپږش کسان د جوبل کېدو راپورټونه دي په یمن کې د یاغیانو پر ضد سعودي ائتلاف د دې خبرې سخت ځواب ورکولو ګواښ هم کړی ائتلاف وایي چې په میزایل کې دوه ماشومان او یو هندي وګړی هم جوبل دي ائتلافیان وایي میزایل د لاسه د جوبل کسانو کې د چا حالت مرګونی نه دی ابها ریزورټ سره خوا کې هوایي ډګر کې د راتلونکي مسافرو په خانه باندې راپریوتي میزایل د یمن هوتسی اغیانو لخوا ویل کیږي چې گزار شوی حوثی یاغیان وایي دا میزایل یې د سعودي عرب لخوا په یمن کې د فوزي کاروایانو په ځواب کې گزار کړی. او د جاپان وزیر اعظم په امریکا او ایران د قلار اوسېدو او د صبر نه کار اخیستلو غږ کړی. د جاپان وزیر اعظم شینزو آبه د ایراني انقلاب وروستو رومبه جاپاني مشر دی چې ایران ته سفر کړی. وزیر اعظم په دغه وخت په یو بیان کې دا هم ویلي چې کو امریکا او ایران ترمنځ حالات کابو نشول نو منځني ختیځ کې به منځني ختیځ د بل جګړې توان لري. ښاغلی شینزو آبه د شروع یا چهارشنبه پر ورځ تهران ایران ته رسیدلی او دغه ته د ایران صدر حسن روحاني سره لیدلی. د برغې خبري غونډې په مهال د جاپان مشر ویلي موږ به نور د صبر نه کار اغستل وي او په خطا کې شروع جنگ به د سیمې لپاره خراب اثرات ولري. د ایران او د امریکا ترمنځ وروستي تاوتریخوالي د کمولو لپاره جاپاني وزیر اعظم د سیمې سفر کړی.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دونکو دا وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده. د کال 2019 د شلم د پاره د پاکستان حکومت تیر ورځ بودیجې یا بجټ وړاندې کړی. په دغه بجټ کې ډیر خلک دا وایي چې د مالیې چې کوم نظام حکومت ته فراخ کولو هڅه کړې ده دا به په غریب طبقه یا په غریب ولس باندې سخت اثرات ولري. خو بجټ په ځواب کې د پاکستان ونډو بازار کې تیر ورځ تیزی هم راغلې ده او کیسی 100 انډیکس څنګه تاسو موږ خبرونو کې وي 288.8 پوینټه برختلې دي. کاروباریانو دې بجټ ته ګډوډ عکس العمل ښودلی. ځینې کسان په دې کې ځینې برخېستای نو بیا ډېر کسان د بجټ نه ګیله هم کوي. زموږ همکار ارباب محمود علي په دې باندې یو تفصیلي رپورټ تیار کړی. تاسو په مرته راګرځو.
د پاکستان د خزانه مشیر ډاکټر عبدالحفیظ شیخ د ټیکسونو زیاتولو په اړه میډیا ته وویل کچر نوې ټیکسونه خلک خفه کوي نو بیا به هم لګول کیږي. حفیظ شیخ وویل د په وینا زمونږ په علاقه کې چې نور خلک دي د هغوی امیران یعنی شتمن خلک زمونږ د امیرانو نه کافی زیات ټیکس ورکوي. دا د قبلونې وړ خبره نه ده او که د دې لپاره موږ ځینې خلک ناراضه کوو نو موږ ناراضه کولو ته تیار یو. حفیظ شیخ وویل د په وینا که بنگلاديش یې کولی شي، انډیا یې کولی شي، سریلانکا یې کولی شي او د نړۍ نور هیوادونه د خپل وګړو نه زیات ټیکسونه اخستل شي نو په کار ده چې پاکستان هم د خپل ټیکسونو شره لوړ کړي. په نوې بجټ کې د ټیکس ورکوونکو شمیره 30 میلیونه ته د رسولو هدف ټاکل شوی دی. په موجوده وخت کې د ټیکس ورکوونکو شمیره یوازې 13 لکه ده. د مطبوعاتو تر مخه کاروباري غړو د پاکستان قومي بجټ ته بیلابیل نظر څرګند کړی دی. ځینې خلک وایي د پراپرټي کاروبار کوونکي به اوس خپلې پیسې سټاک مارکیټ ته راوړي ځکه چې حکومت د پراپرټي د خرڅ او غستلو په وخت ټیکس نه ورکول یو جرم بللې دی. د پاکستان سټاک ایکسچینج کې د چهارشنبه پر ورځ کاروبار مثبت لیدل شوی و. د حکومت لخوا د ټیکس ورکوونکو کسانو شمار سیوا کول او د ټیکس راجمع کول د یو بل نه جدا کولو ته هم اقتصادي ماهران په مثبت نظر ګوري. خو اقتصادي پوهان د حکومت لخوا د مرکزی ټیکس د راجمع کولو یا فیډرل ټیکس ریوینیو هدف د 50% ټاکلو ته د شک په نظر ګوري. د پاکستان بزنس کونسل مشر احسان ملک رائټرز خبری ادارې ته ویلي دي چې د یو کاروباري غړي په حیث یو مثبت بجټ دی. خو زیاتوي چې د حکومت لخوا د برآمداتي صنعتونو لکه ټیکسټایل، چمړې یا د هسپتالونو لپاره سامانونه تیارونکو کمپنو ته ورکړې رعایت د بیا اخیستلو د حکومت اراده په ملک کې د سرمایه کاری لپاره زیانی کیدلی شي. څېړونکو وایي د پاکستان د موجوده اقتصادي صورتحال یو لوی مسله مالی خساره یا د آمدن نه زیات اخراجات دي. په روان مالی کال کې د پاکستان مالی خساره د 1 کروڑ روپو نه زیاته ده چې د هیواد د تاریخ تر ټولو زیاته خساره ده. موجوده حکومت د قرضو ادا کولو ذمہواري هم لري. د پېښور یونیورسيټي د اقتصادیاتو د سانګې مشر زلاکت خان ملک د بجټ په اړه وایس اف امریکا ډیوا ته ویل دي چې د پاکستان د اقتصادي وضعیت په تناظر کې د سخت مالی پلان یا بجټ توقع کېدلا. زلاکت خان ملک وویل د پاکستان موجوده اقتصادي مشکلاتو کې د ډالر لوړه بیا، لوی تجارتي خساره یعنی زیات واردات یا امپورټس او کم صادرات یا اکسپورټس او د ټیکس جمع کولو ټیټه شره ده. زلاکت خان ملک وویل د بجټ په خو خبرو کې دا هم شامل دي چې د کابینې وزیرانو په خپلو تنخواګانو کې د 10% کمی فیصله کړې ده. 10 لکه ضرورتمندو خلکو ته به راشن کارډونه ورکول کیږي او د اجرت کم نه کم حد 1.5 زره روپۍ ټاکل شوی دی. د عام ولس لپاره د بجټ په سختو خبرو د زلاکت خان ملک په وینا د ټیکسونو زیاتې شامل دي چې په نتیجه کې به یې د یو شمیر عام استعمال شیانو قیمتونه لوړ شي. هغه د چینو مثال ورکړو او ویل چې په چینو د ټیکس شرا 18% ته زیاته کړل شوې ده. د بجټ وروسته د پاکستان وزیر اعظم عمران خان اعلان کړی دی چې یو کمیشن یا یو ډله به دا تحقیقات کوي چې څه ډول د کال 2008 نه تر د کال 2013 پورې د هیواد قرض 40,000 ارب روپو ته ورسېدو، په داسې حال کې چې په ملک کې کومه لویه منصوبه هم نه ده ترلاسه شوې. د شروع یعنی چهارشنبه په ورځ عمران خان د یوې غونډې مشري وکړه چې پکې د قرض تحقیقاتي کمیشن دپاره د طریقې کار د ټاکلو فیصله وشوه. د عمران خان د دفتر څخه جاری شوی بیان وای په قرض کمیشن کې به د پوځي استخباراتي ادارو ISI او MI، د غیر پوځي استخباراتي ادارې IB، د وفاقي تحقیقاتي ادارې FIA او د ځینو نورو حکومتي ادارو چارواکي شامل وي.
که موبایل ټلیفون، آیپیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو VOA دیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ.
پته ده voadivanews.com.
هیر یې نه کړی.
د پاکستان حکومت خیبر پختونخوا نوې برخه قبایلي ضلعو لپاره په دې بجټ کې 1.25 میلیارد یا بلین روپو د مختص کولو اعلان کړی. دې پیسو کې 48 بلین روپۍ به داسې چې 100 کالو د پرمختګ منصوبې لاندې به مصرفېږي. خو د خیبر پختونخوا د خزانې وزیر تر مخه دا ټولې پیسې 48 نه بلکې 83 بلین روپۍ دي. څرنګهران وایي د دې حکومت نه د دې فنډونو کارولو تمه هم دوی نه لري، ځکه چې حکومت اکثره خپل د بجټ خساره د دې ترقیاتي فنډونو نه پوره کوي. د ډیو رادیو خبريال حمید الله د قبایلي ضلعو د پاره د بجټ په موضوع باندې یو رپورت تیار کړی، تاسو په امر سره ګرځو.
د پښتونخوا د معاش وزیر تیمور سلیم جګړه وایي د لسکلنی پلان د 48 بلین روپو سره سره د پخوانی قبایلي سیمې د پرمختیا د 40 ارب روپو او د پښتونخوا د حکومت د منل شوي 18 بلین روپو سره به روان کال د شامل شو ضلعو دپاره پوره بودیجه 83 بلین روپۍ وي.
مورو صوبو غراد کې خیبر پختونخوا په خپل 11 بلین نور امیټ کړي. 83 بلین 10 ایئر پلان کې کرنٹ او ډیولپمنٹ پرایورټیز موږ دوانا فند کړو. او نکاس نه 60 ارب هم کافی دي. هغه نه موږ 30 ارب زیاتې چې کوم دي راخستې.
دیوای تر اوسه یوازې د پښتونخوا او باقی حکومت د کامی وسیلو په ویش کې د خپل خپل برخو 18 بلین روپۍ او 18 بلین روپۍ منلي او د پنجاب په ګډون نورو صوبو خپل برخه د قبایلي سیمو لپاره نه ده منلي. د پارلیمان غړي ساجد توري وایي حکومت اونکړل شو چې د تیر کال 40 بلین کریزه پرمختیايي بودیجه هم په قبایلي ضلعو کې مصرف کړي.
او دا 40 بلین خو دې سره موږ کم فنډ حصہ دی او افاق سره په ان ایف سی کې دا دی هغه حصہ شو او څلور صوبو نه کمل دې حصہ راغله. اکثر دې دا خبره کوي چې موږ ته سند حکومت پیسې نه راکوي. سند حکومت سره باقاعده چیرمن بلاول بوټو سره ما خبرې شوې دي. یو ایمانای مو گروپ خبرې وسره وشولې. هغه ویل چې بالکل ما ته دا پیسې راکې ته کم ثبوت ورکې. هغه پیسو کې مانه یا کاټ کی یا ما ته راکې ته زه مطلب واپس دیتا ورکا. دا صرف 48 بلین دی او موږ مطلب دا یو کوم موږ بلوچستان سره حق کیږي، سند سره حق کیږي او پنجاب سره حق.
د پیښور په هنتون د اکنامکس ډیپارټمنټ د سٹیټ بینک په ځانګړي کرسي ناس پروفیسور وسیم شاهد ملک وایي د پرمختیا د چارو تاریخ دا دی چې آمدن کم شي نو پیسې د پرمختیا د چارو نشو کیږي او د شامل شو زلو د پاره په 48 بلین روپو حکومت داجمنه نه دکړي چې ارومرو او پوره پوره به ورکي.
تو کیا ایسی کوئی شک موجود ہے یا فیڈرل گورنمنٹ کی کوئی ایسی کمٹمنٹ ہے کہ ریونیو شارٹ فال بھی فیڈرل لیول پہ ہو جائے اور پروونشل گورنمنٹس کو ٹرانسفر بھی کم ہو، ایون دین ہم مرج ڈسٹرکٹ کے لیے یہ ریونیو شارٹ فال کا افیکٹ نہیں آنے دیں گے؟ چونکہ ایسی کوئی کمٹمنٹ بجٹ ڈاکومنٹ میں نہیں ہے تو ایون 48 بلین روپیز میں بھی یہ انسرٹینٹی رہے.
خود قبائلی ضلع پچارو نظر لرون کے سرنکار شمس محمد وائی وای په قبایلی ضلعو کې کارکون کې سرکاري ادارې د دومره پیسو مصرف کولو توان او صلاحیت نه لري.
خود بدقسمت خبر ده چې دغه 30 ارب روپۍ هم الته چرته پوره نه دي لګېدلي، بلکې 13 کال پای کې صرف 50% تقریبا یا 250% روپۍ الته لګېدلي دي، کم او بیش 12 ارب روپۍ. د دې نه زیاتې دغلته چې کومې ادارې اوسه پورې کار کوي، کومې محکمې چې کار کوي، نو د هغوی کیپیسیټي دومره نه وه چې دغه نه زیاتې پیسې هلته ولګي. د لاین آرډر سچویشن مخکې خراب وو، دغلته به چې کارونه ډېر نه کېدل، ډېرې پیسې به واپس لیپس کېدې، واپس به راتلې حکومتي خزانې ته.
د قبایلي ضلعو دپاره ځانګړې دا 3.8 بلین روپۍ به د پښتونخوا په کلیزه بودیجه کې څرګندېږي چې چرته چرته او څرنګه به مصرف کولی شي. حمیدالله، ویو ویر، ډیو نیوز، پېښور.
د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
گران دن کو دا وائس آف امریکا ڈی واخ پر ونا تاسو به وای چې تر روزو کې ترکی د روس نه د میزایلی دفاع نظام S-400 د اغستلو فیصله وکړه. پس تاغي امریکا په دې باندې ډېر سخت غبرګون خو ځکه چې ترکی د دې نه وړاندې د امریکا نه د F-35 سټیلت یا چې پر رادار باندې نظر نه راځي هغه جازونو د بیا کولو منصوبه هم امریکا سره لاسلیک کړی و. امریکا ترکی ته ویل کو دوی د روس نه S-400 نظام اخلي، نو بیا به د امریکا F-35 جازونو نه محرومه کیږي. ترکی یو غاړې ته کو په غربي نړۍ کې ملګري کم لري او د امریکا سره د تعلق خرابېدو په صورت کې به بالکل د غربي نړۍ د ټول مرګري ختم شي، نو بل لوري ته د روس هم د ځان نه شي خپه کولی، ځکه چې د شام او د ترکی په پوله باندې کله چې ترکی د روس جهاز په خطا کې راوغورځاو، نو د هغې نه پس ترکی روس په ترکی باندې بندیزونه ولګول، کم د لاسه چې ترکی ته د 19 بلینه امریکني ډالرو زیان هم شو. په دې موضوع باندې یو رپورټ مو تیار کړی دی چې کوم کې د روسي د امریکا دفاع وزیر او ترکی دفاع وزیر یو بل په اړه باندې بیانونه جاری کړی دي، او دغه ټول شخړه مو د دې تفصیل راغونډ کړی دی. ساسو پام ورته راګرځوم.
د ترکی دفاع وزیر حلوسی اکار د امریکا دفاع وزارت لخوا د ترکی روس نه میزایلی دفاع نظام کولو پر سر روسي ګواښونه رد کړي او ویلي د امریکا خبرې نور د ائتلافیانو په رنګ نه دي. د امریکا موقتی دفاع وزیر پیټریک شانهان خپل ترکی سیال ته لیکل شوی یو خط کې د روسی ساخت S-400 میزایلی نظام بیا کولو په صورت کې په ترکی د امریکني F-35 جدید جازونو خرڅولو منصوبې نه وباسلو تفصیلات وړاندې کړي. د امریکا دفاع وزارت پینټاګان وایي S-400 نظام به د F-35 جازونو پر رادار د نظر نه راتلو صلاحیت زیانمن کړي. انکارا د واشنگتن دی ویارو باندې نیوکی لري او د ترکی دفاع وزیر حلوسی اکار وای خپل امریکنی سیال سره په دې باب تماس نیولو اراده لري. د پینټاګان لخوا ترکی ته لیکل شوی خط په انکارا د امریکا لخوا غټ گزار ګڼل کیږي، او د استنبول قادر یونیورسيټي د بهرنو چارو ماهر سوري اوزیل وای امریکا به دا وار ډیره اوچته تللې. 13 میاشتې ترکی صدر رجب طیب اردوغان د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ سره خبرې کړې وې او ویلي وو چې په سفارتي کچه حالات قابو کې کړي دي. انکارا ویل واشنگتن ورسره رضا شوی چې د امریکا د S-400 میزایلی دفاعي نظام په اړه اندېښنې لري کولو لپاره به دواړه هیوادونه یو کمیټې هم جوړوي. د جولای په میاشت کې به روس ترکی ته S-400 دفاعي نظام ورکړي، او څېړنکاران وایي سفارتي حل ضرب لپاره ترکی سره وخت کم پاتې کیږي. پینټاګان دې مت کې دا هم ویلي چې دوی د روان کال په اخر کې په F-35 جازونو د ترکی پایلټانو تربیت هم د ځنډولو فیصله کړې ده. ویلي کېږي د امریکا په دې رویه ترکی سخته اریانه ده، چرته چې د روس چارواکي د S-400 دفاعي نظام لګولو لپاره په نږدېو کې پرارسېدو دي. د دې میزایلی نظام پر سر واشنگتن په خپل دریځ کې سختي راوستلې، او انکارا لای دړکه ورکړې چې په سفارتي کچه به هم یوازې کړي. د میډل ایسټ ټیکنیکل یونیورسيټي کې د نړیوالو چارو پروفیسر حسین باچی وای په غربي نړۍ کې د ترکی ملګري په کمی دودي، او څوک به هم ترکی لا په دې وخت کې امداد لا وړاندې نشي. خو د ترکی پشان هیوادونه چې گیر شي نو دوی بیا لاس چوي. د پروفیسر حسین ترمخه په دې ټوله مسله کې ګټه روس کړي او د امریکا نیټو د ترکی ترمنځ نفاق هم دوی د لاس راغلي. په ترکی کې حکومت پلاوه میډیا هم د امریکا د دړکو پر ضد لیکل شروع کړي او ډیرو پکې د امریکا نه د دې جازونو بیا کولو منصوبې باندې هم پوښتنې راپورته کړي. خو که ترکی د روس میزایلي دفاعي نظام بیا کوي نو یو اړخ ته به د امریکا د F-35 په شان جدید جازونو نه محرومه کیږي، نو بل لوري ته د امریکا کانګرس هم د وړاندې څخه ترکی کمزور اقتصاد په نښه کولو دړکې ورکړي. پروفیسر حسین باچی وای د ترکی صدر اردوغان لپاره دا خبره اوس د غیرت مسله په دی باندې هم جوړه شوې چې هغه د روس صدر ولادمیر پوتین نه په خپل خوله دا نظام غوښتلی او ترکی په خطا کې د روس د جهاز را غورځولو پر سر د 19 بلین امریکني ډالرو قیمت هم د دغه کیسې پر سر ادا کړی وو، نو ترکی روس سره بل لانجه هم نه کتل غواړي. په تیرو کلونو کې ترکی په خطا کې د شام او د ترکی په پوله د روس یو جهاز را غورځلیو چې دا غینه پس روس په ترکی باندې اقتصادي بندیزونه لګولیو. سړنکار سولی اوزیل وای په دې ټوله کیسه کې د انکارا لپاره خه خبر د یو اړخ نه هم نشته. ترکی ټوله اډانه اوس په دې خبره پورې تړلې چې کیدی شي صدر ترامپ او صدر اردوغان خپل منځ د دې مسلې سهل راوباسي. صدر ترامپ او صدر اردوغان تمه ده چې د جون میاشتې په 13 او 19 نیټه اوساکا جاپان کې د شل اقتصادي طاقتور هیوادونو G20 غونډې په ترڅ کې ملاقات وکړي. تر اوسه د امریکا او د ترکی صدورانو په دې باب څه بیان نه دی ورکړی او ټول سترګې اوساکا جاپان ته دي. خو صدر ترامپ کوم ته چې په کور کې هم حالات ډیر ښه نه دي په اړه دا سوال کیږي چې آیا هغه به دا حالات په بل ډګر باندې واچوي.
وایس آف امریکا ډیوه خبرونه تاسو واشنگټن ډی سی نه زمونږ غږ نیغ په نیغه باندې اوري. او زو هانګ کانګ ته چرته چې د حکومت یو قانون پاس کړی د کم تر مخه چې هغه مجرمان چې کوم په هانګ کانګ کې جرم وکړي هغه به چین ته سپارل کیږي. د دغه قانون پر ضد باندې په ګڼه شمېره کې مظاهره چیان لارو کوڅو ته راوتي دي او د حکومت خلاف مظاهره کوي. د امریکا حکومت، د امریکا صدر او د امریکا خارجه وزارت په دې باب باندې خپلې اندېښنې هم څرګندې کړې دي او په دواړو خواوو باندې په حکومت باندې چې کوم پولیس چارواکي دي په هغې باندې او په مظاهرچیانو په ټولو باندې د صبر نه د کار اخیستو او د زغم نه د کار اخیستو غږ کړی. ویل کېږي چې د مظاهرچیانو د یو مرکزي د دفتر ته یا یو ودانۍ ته د ورننوتلو د هڅې مخنیوي لپاره پولیسو په دې باندې د اوښ کې بیونکو غازو او د ربړ د ګولو استعمال هم کړی چې پکې یو شمیر کسان جوبل شوي دي. زموږ همکار عدنان رشید د هانګ کانګ په دغه احتجاجي مظاهرو باندې او دې ته د حکومت ځواب باندې یو رپورت تیار کړی. ساسو پام ورته راګرځو.
په هانګ کانګ کې پولیس او مظاهرچیان د شروع یا چرشنبې په ورځ یو بل سره انختی دي. د هسپتال چارواکو د 2 اویا کسانو د زخمي کېدلو پخلی کړی دی. د احتجاجونو له وجې په پارلیمان کې وړاندې شوی لانجمن قانون باندې شروع پرس کېدونکې بحث هم ځنډولی شوی دی. د شروع یا چرشنبې په ورځ د هانګ کانګ په اسمبلی کې د هغه لانجمن قانون په اړه بحث لپاره تیاری روانې وي، خو د هانګ کانګ حکومت یو بیان کې دغه بحث نامعلومه وخت پورې د ځنډولو اعلان وکړو. د دغه لانجمن قانون تر مخه هانګ کانګ به په لویو جرمونو کې ککړ کسان چین ته حواله کولی شي او د چین حکومت سره به دا اختیار وي چې د دغه کسانو پر ضد په خپل هیواد کې دننه مقدمه وچلوي. امریکا په ټولو ډلو باندې غږ کړی چې د صبر او زغم نه دی کار واخلي او تشدد ته دی لاس نه اچوي. صدر ډانلډ ترامپ خوشبینی څرګند کړي چې چین او هانګ کانګ به په دغه اړه په ګډه کار وکړي، په داسې حال چې په لویا کچه روان احتجاجونه د تشدد ښکار شوي دي. په وایټ هاوس کې صدر ترامپ خبریالانو ته وویل دغه د 10 لکو پورې خلک وو او څومره پورې چې ما ولیدل نو دا لوی احتجاج وو. صدر ترامپ زیاته کړله زه د احتجاجونو په مقصد پوهیږم، خو زه یقین لرم چې دوی به په دغه کار وکړي او امید لرم چې دوی به د چین سره په ګډه دغه مسله حل کړي. د امریکا خارجه وزارت ویاندی مورګن اټیګس د شروع یا شنبې په ورځ په ټولو ډلو غږ وکړو چې د تشدد نه دی لاس واخلي. د هغې په وینا مونږ د پرامنه احتجاج په اهمیت باندې خبر یو او دا ضروری ده چې د هنګ کانګ حکومت د خلکو د رائے د اظهار ازادۍ احترام وکړي او په پر امن طریقه باندې د خلکو د رائے اوځي کېدلو د حقوقو خیال وساتي. د اتوار په ورځ په هنګ کانګ کې لس لکو نه زیات خلکو د دغه لانجمن قانون پر ضد احتجاج کې برخه اخیستلی وه او مظاهره چیان د مرکزی دفترونو او د اسمبلی مخې ته احتجاج کولو. د ای اف پی خبری ایجنسی تر مخه په دغه مظاهره چیانو کې اکثره ځوانان دي او هغوی خپل زده کړو او کارونو لپاره هم نه ځي. دغه مظاهره د هنګ کانګ په کاروباری مرکز وان چای کې روان دي چې له امله کاروبار هم په ټپه ولاړ دی. خو د شورو په ورځ دغه احتجاجونه هغه وخت د تشدد کې بدل شول چې امنیت ساتونکي پولیسو مظاهره چیان د وړاندې تللو نه د منع کولو په غرض په هغوی باندې د ربړ ګولۍ ویشتلې او اوښکې بیونکي ګیسونه استعمال کړل. ځینې مظاهره چیانو په لار کې خندان لرې کړل او هغې په پولیسو باندې ورواچول. په کال 1990 کې هنګ کانګ د چین نیم خپلواکه سیمه وګرځولی شوه خو د نړیوال مطبوعاتو تر مخه د چین سره د یو ځای کیدلو وروسته دا اول ځل دی چې په هنګ کانګ کې په دومره لویه کچه باندې مظاهرې کیږي.
د وایس آف امریکا ډیوه خبرونه دا اوس مو پام را ګرځو. مطبوعاتي کتنه ته زموږ همکار مختار خلیل دغه مطبوعات ته کتنه کړې. تاسو پام را ګرځو.
د برتانیې په مشهور اخبار ډیلی میل کې افغانستان کې د دولت اسلامیه د وجود او د سرګرمو په حق له د اخبار د نامتو صحافي د جیمز ګان یو تفصیلی معلوماتي رپورت چاپ شوی دی. د مضمون په سر کې لیکل شوی دی چې د دولت اسلامیه ترهګر د افغانستان په قطبین مرختیزو غرایزو سیمو کې ځان مضبوطی، ځان لنیوي نیوي جنگیالي برتی کوي او دوی یقینا چې د طالبانو نه د یو زیات خطرې شکل اختیار کړی دی، ځکه چې دوی د نوې زمانې د وسلو په چلولو د طالبانو نه زیات پوه دي. دوی افغانستان کې په شیعاګانو خونړۍ حملې شروع کړې دي، ځکه چې د دولت اسلامیه په نس شیعاګان مرتدان دي. جیمز ګان خپل رپورټ کې لیکي چې په عراق او شام کې د ماتې خوړو باوجود دولت اسلامیه افغانستان کې د یو خطرناک او مضبوط قوت شکل اختیاري. د دولت اسلامیه ستر مشر ابوبکر بغدادي په شام او عراق کې د موجود دولت اسلامیه نه علاوه د افغانستان د دولت اسلامیه تنظیم هم مشر منل کیږي. ډیر خبرونه خداسي هم دي چې ابوبکر البغدادي د ایران په لار افغانستان ته رسیدلې دي او نن سبا په افغانستان کې چرته موجود دي. واشنگتن کې د جارج ټاون یونیورسيټي د دفاعي مطالعه د مرکز ډایریکټر بروس هافمن وای چې شام او عراق نه د وستو ورستو دولت اسلامیه افغانستان کې خپل خپيخي مضبوطی کړی دي. هم دغه وجه ده چې د افغانستان دولت اسلامیه تنظیم نن سبا د یورپ او د امریکای د لپاره لوی خطر جوړ شوی دی. ډایریکټر بروس هافمن وای چې دولت اسلامیه افغانستان کې ډیره زیاته وسله راجمه کړی دا. د ننګرهار د ولایتي شورا یو مخاوریز غړي اجمل عمر ډیلی میل ته ویلي دي چې دولت اسلامیه په عراق او شام کې د خپل خلافت نه لاس وینځلې دی، خو د افغانستان په قطبین مرختیزو غرایزو سیمو او ننګرهار، کونړ، نورستان او لغمان ولایتونو کې خپې خوري او د دې ځینې په امریکا او نورو غربي هیوادونو د حملو منسوبي جوړي. د افغانستان دولت اسلامیه د خراسان په نوم ځان له دیو بل مملکت داوا کوي او دوی په دې هیواد کې د افغانستان، ایران او د وست ایشیا د ځینو ملکونو د ډیرو برخو د شاملولو داواګر دي. خراسان د دې سیمو د قرونی استاد وخت نوم دی. ډیلی میل لیکي چې د افغانستان طالبانو خپل جنگ د افغانستان تر دننه پورې محدود ساتلې دي. هر کله چې د خراسانیانو په نوم د افغانستان دولت اسلامیه لکه د شام او د عراق د دولت اسلامیه په شان خپل ستر خلیفہ ابوبکر البغدادي مني او په ګرد د دنیا کې د غیر مسلمو خلاف په جهاد کولو یقین لري، د افغانستان د دولت اسلامیه د جنگیالو په شروع کې د امریکای د هوایی حملو له سببه لوی جاني نقصان شوی وو، خو په کال 2015 کې ورسره د ازبکستان د اسلامي تحریک د جنگیالو د یو ځای کېدو وروسته د دوی طاقت په افغانستان کې زیات شوی دی. د امریکای د خفیه ادارې د یو افسر وینا ده چې د افغانستان د دولت اسلامیه تنظیم د ټولو نه اهم مقصد زیاتو علاقو کې خورېدل او عقوبت د جلال آباد نه تاویدل دي. د افغانستان طالبان دولت اسلامي خپل رقیب تحریک تصور کوي. همدغه وجه ده چې افغان طالبانو په خپل یو تازه بیان کې ویلي دي چې افغانستان کې د جنگ ختمې دوروستو دوی په اقتدار کې خپل متبری قائمول نه غواړي. هر کله چې دولت اسلامیا په واضح ټکو کې د کابل حکومت د نسکورولو خبره کوي، ځکه چې د دولت اسلامیا په نیز د افغانستان د حکومت ړنګېدل د عالمی خلافت د قیام په لوري یو قدم دی.